ستړي مشي قدرمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د خبری برنامه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو تاسو په وړاندې زمونه ز شهید
او زه رحمان بودره
دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه ګوري او وینې نن د ګول ورځ یا د دوشنبه ورځ د کال 2013 د جنوري د میاشتې 22 نیټه دا وخت شوی دی. دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو بیا هم په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو پام راګرځو د خبرونو خلاصه ته.
په کراچی ښار کې د یو پولیس افسر په لاسو وژل شوی نقیب الله مسعود پلار نن ویلی دی تر څو پورې انصاف نه وي تر لاسه کړی تر هغې پورې به د دې ښار څخه نه وځي. بلې لورې ته د نقیب الله مسعود د بېګنا وژلو خلاف په ټول هیواد کې اوس هم احتجاجي مظاهرې روانې دي او په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو غوښتنه کیږي چې راو انور نومې پولیس افسر ته سخت سزا ورکړل شي.
ولې خو د امریکا مرستیال صدر مایک پنس د ګول په ورځ ویلي چې د اسرایلی پلازمینې یروشلم ته ورتګ د هغه لپاره اعزاز دی.
او ترکیه د شام په شمالي پوله په کوردانو د میزایلو وشتو لړۍ وسوم دوام لري.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات او مرکې لرو چې تاسو سره به شریکو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ډیبری ډیو پر یو ساته خبری خبرونه کې درته سنیم شي وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو یو شمېر نور هم مهم رپورټونه اورئ. کدا خبرونه غواړئ چې په فیسبوک یا ویب سایټ وګورئ نو زموږ د ویب سایټ پته ده www.dibaredio.com او زموږ فیسبوک دی VOA دیبا. تاسو دا خبرونه د علاوه یو شمېر نور خبرونه هم په فیسبوک کتلی شئ. دا وخت موږ سره د کراچۍ څخه د ډیبری ډیو خبريال فضل عزیز ملګری شوی دی. فضل عزیز سلام شي. فضل عزیز ما غوړې
جی او زما واسطه سره زی
نن د نقیب الله مسجد پلار په کراچۍ کې وینا هم کړې د وغن کراچۍ ته رسیدلې ده. وې راته چې سی ویل مهم ټکی سو دغه وینا
نو بنری سب اول خو به تاسو ته چې لږ شی بوړان دي د نقیب الله مسعود د پلار او د کراچۍ کې د مسعود مشرانو چې په ګرځې ځینې سیاسي ګوندونو غړي هم دي د یو خبري غونډه وکړه. پای خبري غونډه کې د تازه د سیو چې سبب دی د روانوار خلاف او د نقیب الله مسعود د وجنې د دې اف آی آر به درج کی پټانه کی نړیبه مهمه خبره دا وکړه چې سبب دی د اف آی آر درج کی د دغه خبري غونډه ته وینا کې رحمت مسعود چې په خوانی د پولیس افسر دی هغه ول دی با په دغه اف آی آر کې یا په دې مقدمه کې د ترهګرۍ ضد کمی دفي چې دی هغه به شامل شي په دې کې دا هغه شامل شي. دویمه خبره دا وکړه چې د جوډیشل کمیشن یا د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه چې دوی به دا غوښتنه کوي چې جوډیشل کمیشن جوړ شي نه یوازې د نقیب الله مسعود د وجنې کم مقابله چې شوی دا د ریپلټنې دی وکړي بلکې دوی دا هم وویل چې دوی خپل د کار راجمع کوي شمیرل چې مکه چې په کراچۍ کې څومره خلک هغه به درک لري وسوم دی وی چې یو شمیر خلک به درک لري د مسعود قبایلو سره او ځینې نور خلک هم چې دا غیر پلاتینې وکی درې سره سره ما خبر دی چې دوی به سبا بیا پرځي د وکیلانو سره خپل وکیلانو سره دا مشوره هم کوي چې دوی څنګه اف آی آر درج کړي. خو دا څلور مهمې خبرې وکړي. لدې وړاندې د بنری سره ما ځګر په شل منټه کم شپږ بجې باندې د نقیب الله مسعود پلار کراچۍ ته رسیدلې ده. هغه په کراچۍ کې د 13 درې ورځې راهسي غټه احتجاجي مظاهره روانه ده چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ټول یو شمېر کې خلک موجود دي. د نقیب الله مسعود پلار دغه غونډې ته لګي خبرې وکړي. هغه وویل چې زه ډېر زیات خوشاله یم. هغه وویل زما زوی نقیب الله مسعود د پاکستان د ټولو نرو ښځو شریف زوی دی چې د پاکستان نرو ښځې راوتي د غره پر د حق او د انصاف اواز پورته کړو. هغه وویل د دې با د روانوار یو پدې مقدمه کې چې څو پدې مقابله کې ککړ دي دغه د دغه په ضد کاروي او د انصاف غوښتنه کوي. لنډي خبرې وکړي بنری سره دی وویل چې سبب نن د جرګو کړه سبا د اف آی آر وویل چې سبب د اف آی آر درش کی دغه وروسته د غوښتنه غوښتنه هم وکړه چې عدالتي کمیشن جوړ شي.
فضل عزیز، عدالتي کمیشن غوښتل شوی دی، جوډیشل کمیشن؟ تاسو دا راته وایي چې دغه پولیس افسر دا وخت چرته دی؟ دغه په خلاف مطبوعاتو کې څه وایي؟ هغه په کراچۍ کې دی، هغه د خپل نوکرۍ څخه برخاست کړی شوی دی، یعنی لړکړی شوی دی، نیول شوی دی کنه؟ او حکومت دغه په خپل سوي
روانوار سره د اغه پارټي چې په دې مقابله کې برخه اخستې و په 13 جنوري چې نکبی الله مسعود کې وجل شو. روانوار دغه پارټي سره ټول د موتل کې شوې دي، د سسپنو کې شوې دي، د پولیس مرکزی دفتر ته حاضر کړي دي. د ملیر ضلع نیوازي روانوار چې د پولیس مشري کوله، دغه سره د ملیر ضلع ټول پولیس د دې ضلع نه افسران چې دغه بدل کړي دي. د پرون روانوار اغه تحقیقاتي کمیټې ته وړاندې شوې و، د کم درې کسیزه کمیټې جوړ شوې ده. د روانوار نه پلټنې کوي. بیا سحر محمد شوی مخام دی، بیا هم کېدو مخام بیا د اغه کمیټې ته نه حاضر شوی. د شپې گا د شپې په 11 بجې باندې ډي اي جی سلطان خواجه چې د کمیټې غړي د اغه مطبوعاتو ته وویل چې د روانوار ته پته مو خو روانوار حاضر نشو. د بیګار هسي د روانوار په تم دي نن بیا د پولیس مشر سره دغه حاضری و، او د بشري حقوقو د یو کمیټې دغه سره روانوار د بیګار هسي پولیس چارواکي وایي چې دغه موبایل بند دي، دغه سره هیڅ قسمه تماس نه
کیږي. دا چې کوم خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي، په ټولنیزو رسنیو باندې چې راو انوار د پاکستان څخه بهر تختیدل دي یا تختی دي، حق لس کنفرم یعنی تصدیق شوی خبره کوم چارواکي کړي؟
نو بنرې سپټر اوسه پورې دا پخله نه شي. په ځینی سوشل ټولنیزو رسنیو باندې داسې ویل کیږي خو عبد قائم خانی انویسټیګیشن ایس پی دی، هغه وچې د چرته تل نه دی. موږ به د خلاف د نوټس ورکړي دي، نن نوټس ورکړي شوی دی، کدي حاضر نشو. بیا به درتونکي د پاره د پولیس کم قاعده یا اصول یا قانون چې دغه مطابق د خلاف ګام اخلي. خو دا ویل کیږي پولیس دې پخله نه کوي چې هغه د کراچۍ نه یا پاکستان نه وتلی دی.
په کراچۍ کې دغه د کور بهر د هغه پسې ورتلونکي پولیس پلټنه کوونکې ډلې یو ټلویزیون چینل خودل چې دغه پکور یو نوټس پرې خره په کوم کې چې هغه ته ویلي دي دغه ډلې په وړاندې دراشي او خپل صفای دی وکړي. فضل عزیز، دارته وې د پاکستان په ځینی مطبوعاتو کې راغلي د موجوده سند حکومت کم چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ته او مشری بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری کوي، پیپلز ګوند هغه د دې پولیس افسر ملګرتیا کوي لګیا دي. سمره حدا پوره پیپلز ګوند د دې سړي د ملګرتیا داوا کړی د پمدواتو کې.
بنری صاحب، د نن مخام چې د پسراګور کې کوم مظاهره روانه ده، د پیپلز ګوند یو مشر امن مسعود غراله هغه وینا وکړه. هغه هم د خبرو کړ چې په پیپلز پارټي باندې د هغه په مشرانو باندې د روانوار په شاد ودرېدو تور دی. هغه ویل چې د پیپلز پارټي کې دنه د پریکړه شوې ده چې په دې کیس کې که هر څه کیږي د انصاف ټول تقاضي چې دغه پوره کول شي. هغه ویل د ما د پیپلز پارټي د مشرانو بلال بوټو زرداری او آصف علي زرداری سره دا غو د خپل اغول چې دا غو د خپل د خبره تاسو کوم چې په دې کیس کې به انصاف پوره تقاضي چې سمره دي هغه به پوره کول شي. په دې کیس کې هغه د دې خبرې په خلاف وو چې د پیپلز پارټي د روانوار سره تعلق یې هغه د دې په شا ولاړ ده. خدای ویل زه باور ورکوم د پیپلز پارټي په تاسو ته باندې چې په دې کیس کې پوره د انصاف تقاضي پوره کیږي.
ډیر مننه فضل عزیز.
ډیر مهرباني ګورئ سي
راو انور د کراچي هغه پولیس افسر دی د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د دریو څخه زیات مړو تورونه دی په کم چې د عدالت څخه بهر په خپل لاس کړی دی. هغه په خپل ویل کېږي چې د پاکستان د اکثره سیاسي ګوندونو د لویو خلکو مرسته ورسره ده، هغه عدالتي ججان هم په خپل ډله کې شامل کړی دی، ځکه تر اوسه پورې هغه ته معمولي سزا ورکړل شي خو په مکمل توګه د نوکرۍ نه دی لرکړل شوی. روان ورته به د نقیب الله مسجد د بیګنا وجلې په تور کې سزا ورکړل شي کنه؟ دا یو غټ سوال دی. او هم نن د پاکستان په نشریاتو کې، مطبوعاتو کې او ټولنیزو رسنیو باندې موجود دی چې په پاکستان کې انصاف ممکن دی، دا به وخت ثابت وي. ډیور ډیور سروسه
خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې د ټلویزیون د لاري او همدارس د فیسبوک د لاري په ژوندۍ بڑا کول شي چې ملګری اوسي او دغه خبرونه وګوري او خپل نظر هم موږ ته په فیسبوک باندې کول شي چې پریکړه. رازو بیا هم د نقیب مسعود د وژنی په تړاو یو بل راپور ولوري ته چې په ټانک کې د مسعود قوم مشرانو یو جرګه کړی ده. د جرګې وروسته دوی احتجاجونه هم کړی دی او د نقیب محسود د وژنې غندلې ده او دا یې هم ویلي دي چې شاوخوا په څو کلونو کې 300 غړي د قوم د محسود قوم وژل شوي دي او دا هم د ترهګرۍ په قضیو کې او داسې نور بیلابیلو قضیو کې وژل شوي دي. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته په ویډیوي راپور کې عدنان بیټنۍ د سیمې څخه وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په جیلي مقابله کښې وژل سوی د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان مکین باترخیلو سیمې اوسېدونکی ځوان کلن نقیب محسود په وژنه مسعود قبیلې قومي مشرانو د خفګان څرګندونه کړې او د انصاف غوښته یې کړې. دوی دغه غوښته نن غرمه په ټانک پولیټیکل کمپاؤنډ کښې د یوې جرګې پر مهال کړې چې وروسته یې د احتجاج شکل اختیار کړی. په دې احتجاج کښې د قومي مشرانو تر څنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو او ورکرانو یونیورسټۍ او کالجونو طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالینو په زیات شمېر سره ګډون درلیدو. دوی ویل دغه پېښې د ښکاره او رښتونې پلټنې وسي نقیب بېګناه وژلی سوی دی او قاتلان دې ونیول شي او د قاتلانو ته دې سخته نه سخته سزا ورکړلی شي. دغه غوښته د دوی لخوا د احتجاجي غونډې پر مهال د یوه قرارداد په توګه وشوه. احتجاج کوونکو ویل چې زموږ اول دا غوښته ده چې انصاف دې وشي، اول خواست دې خپلو حکمرانانو ته کوو او په دې پېښه کښې چې هر څه په ډاګه سوي او په دې کښې هم چې بیا زموږ سره انصاف نه کېږي نو زموږ بیا مجبور یو چې د انصاف لپاره د دنیا دروازې وټکوو. دوی وویل چې که د ډېرو خلکو دا خیال وي چې زموږ دا غورځنګ سوړ کړو یا یې دبا کړو یا یې د مخته په څېر دغه هم د پښو لاندې کړو نو ټیک ده، هغه زورور کولی به شي خو زموږ تر اخره د انصاف او تحفظ لپاره به څه وهو. قومي مشر ملک سید انور محسود د احتجاجي غونډې ته حال تېرولو پر مهال وویل دغه یوازې د نقیب محسود وژنه نه ده بلکې دې نه وړاندې هم یوازې د مسعود قبیلې نږدې تر 300 نه زیات کسان په کراچۍ کښې د عدالت ته وړاندې کولو بغیر وژلې سوي دي او نور دغه لا قانونه وژنه نه شي زغملی. دغه پېښې د ملک د عدالت سترې ماڼۍ هم نوټس اخیستی او په وروستیو کښې د سند پولیسو لخوا د پېښې پلټنو لپاره جوړ کړې سوې کمیټې تر دې مهاله نقیب محسود بېګناه ګرځولی دی او د نورو پلټنو لپاره د هغوی کورنۍ کراچۍ ته غوښتې ده. د دوی کورنۍ که څه هم کراچۍ ته رسېدلې خو پولیس وایي چې پلټنو کښې نقیب محسود په وژنه تورن د پولیسو افسر راو انور مرسته نه کوي. د محسود قبیلې یو بل قومي مشر او سیاستمدار دلاور محسود وایي باید په دغه پېښه کښې تورن کسانو ته سخته نه سخته سزا ورکړلی شي.
دا خپل حکومت ته خپل سټیټ ته دا اپیل کوه چې راو انور د ملک نه فرار هنه شي او د ده نوم د ایسیل ته وچېږي او ورسره چې ده سره څوره ټیم هدی دغه ټول ټیم دا گرفتار شي چې څوره جیلي مقابلې کړې دي دغې نه ده زبردسته انکوایري وشي.
یاره دې وي چې تېره ورځ د نقیب محسود کورنۍ ډیوه ته ویلي وو په دې خوشحاله دي چې قام د دوی غم ور واخیست خو زیاته یې کړه نقیب لپاره انصاف غواړي. دوی ویلي وو انصاف ځکه غواړي که چېرې په دغه دوی خاموشه پاتې سوه نو بیا به هر کور د نقیب په څېر جنازې سره مخامخ کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوه، ټانک.
نن پاکستانی مطبوعات وایي چې د چین په پاکستان کې سفیر د هغه ځای د پښتنو قوم پرست سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کوي او ورته وایي چې د غربي راوټ یا سړک برخه چې په چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک کې ده هغه به هغو ته ورکول کیږي. دغه شانتي په دې مطبوعاتو کې راغلي دي چې چین اوس افغانستان هم په سی پیک یا چین پاکستان اکنامک کوریډور کې شاملول غواړي. خو اوریدونکو ته به یاد وي چې یو ځل د افغانستان صدر ښاغلي اشرف غني ویلي وو تر څو پورې پاکستان خپله دوه مخیزه تګلاره نه وي ختم کړي په دې لاره کې یا منصوبه کې شاملېدل نه غواړي. پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه رپورټ راکوي.
پاکستان کې د چین سفیر د هیواد بیلابیلو سیاستمدارانو سره د لیده کاتو په ترڅ کې نن د ملتپاله قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره ملاقات کړی دی. او آفتاب شیرپو وای چې چینایي سفیر دوی ته د چین پاکستان اقتصادي پروژې د لاندې وړو صوبو ته خپل حق ورکولو باور ورکړی دی. بلخوا د پښتنو د حقونو مبارز او د پښتون اولسي تحریک مشر سید عالم محسود په دغه لوزونو بې باوري څرګندوي. پاکستان لپاره د چین سفیر د تیرې اونۍ راهیسې د هیواد بیلابیلو سیاستمدارانو سره ملاقاتونه پیل کړي دي او د واکمن ګوند مشر نواز شریف او د مخالفه مسلم لیگ کاف ګوند مشرانو سره د ملاقات نروستو د نن په اسلام آباد کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره هم ملاقات کړی دی. آفتاب شیرپو نمو چې کله وپوښتل چې دغه ملاقات کې دوی د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي لاره د پامه غورځولو په سر چینایي سفیر سره څه خبرې کړي دي او د هغه څه جواب و.
اکنامیک زون ټول کې مخکې په خیبر پښتونخوا کې جوړ شي او هغه دا شي چې په کې دا افغانستان سرمایه‌کار هم راشي او پاکستان هم یو بل سره هغه به د دې سره به تعاون هم زیات شي او د دې ځاینه چې افغانستان ته سامان ځینو یو روابط به زیات مزید هغه شي چې ټولو صوبو ته برابر حسابه لو شي او خصوصا خیبر پختونخوا کې چونکې ټولو کې زیات تخریب کاری مغه شوی ده او خلکو ته نقصانات هم رسیدلي دي او تر روزګار مسلې هم دي نو په دې لحاظ سره هغوی غوښته چې خیبر پختونخوا ترې د دې زیات ثمرات ملو شي او دغسې بلوچستان دم دا دوه هغه دي هغوی هم غوښته چې د ریل لینک چې دی نو دا د تورخم په ذریعه او د اخوا د کوټنه کندهار ته هم چې په دا لینکونه جوړ شي نو په دې باندې هغوی تعاون ته تیار دي.
دا په داسې مهال چې د پاکستان اړوند حکومتي چارواکو د سینټ قائمه کمیټې په وړاندې تصدیق کړي چې حکومت خو لا تر اوسه د غربي لارې د جوړښت لپاره ځمکه نه ده اغستې. سمو د اړوند د چین په سفر تللی د پاکستان د پارلمان د سی پیک کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته ویلو چې چینایي چارواکو سره هم د دوی د اندېښنو سره جواب نشته دی او عثمان کاکړ دا تور هم لګولو چې چین اقتصادي پروژه کې د پاکستان د وړو صوبو حقونه شو کولو کې د پاکستان د حکومت سره برابر ذمہوار دی. د سیاستمدارانو نه علاوه پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار سره هم ملاقات کړی دی. دغه ملاقاتونه د پاک چین اقتصادي پروژې په سر پاکستان کې راپورته شوې شخړو باندې د چین د اندېښنو سره تړي او د پښتنو د حقونو مبارز او د پښتون اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د چین دغه اندېښنو د چینایي سفیر ملاقاتونو ته عکس العمل کې صدا سوایي.
شرپو صاحب چې کم د ټریډ زون خبره کوي اکنامک زون دی یو اکنامک زون باندې سم نه کیږي هغه هم د دې لپاره دی چې ډرای فروټ به پکې دي کپ شوینه به سره پک کی د نوخار ولا چې کوم دی د غېده پرم لا یو نه نشته مغربي روټ چې کومه کې صدا هغه ولې موږ نه بیا هېر شي چې کریډور نه شوینه وو یو موټر وی د رام کې نو څه پیدا نشته چاینیز په کار د چنده منه شي دا څه غیر قدرتي خبره چې د پښتنو واره نه یې وړلا نو د سره په کار د چې ټول مرې روي په کار د چې د سره نه خوبونه کی چینچی کی سفر کہتا کارخانے لگے دلی خلق دزمک دلان سفر مونگ دا تیار سڑکوں نے مروانشی نو یار خو پکار دا پدې کې بده صبح جګړه هم راځي پدې کې بده چپه جګړه هم راځي پدې کې بده طبقه جګړه هم راځي نو دا یو خبره کار ده چې دا ورسره وي.
د پاکستان مرکزی حکومت د غربي لارې جوړخ پړومبیتوب کې سر تر سوال خپل لوس پوره کولو په خلې کوي او د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه پریکړه عملی کولو د سارنې لپاره د یوې اعلی پایه کمیټه هم اعلان کړې و. خو د سېنات د مواصلاتو قائمه کمیټې مشر داوود خان اچکزی تور لګوي چې په تیرو دریو کالو کې حکومت یو ځل هم د دغه کمیټې غونډه نه درابللې. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
سی د استودیو څخه تاسو د جی و راجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اسو ګوریا اس قدر منوریدونکو په کابل کې د انټر کانټیننټل هوټل باندې د وسلوالو برید له 12 ساعتو نخته وروسته پایته ورسید او په ترڅ کې 14 بهرنیان وژل شوی دي او همدارز سلور افغانان پکې وژل شوی دي مرګ ژوبله هم دومره وخته ده او د دې ترڅنګ دا چې نور تفصيلات هم ستاسو لپاره لرو د دغه پیخي او ابرید په تړاو چې تاسو د کابل څخه د ډي و راډيو خبريال حکمل روان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په کانټیننټل هوټل دی وسلوالو برید په پایله کې چې د 14 تنو بهرنیو وګړو په ګډون 19 تنه پکې وژل شوی او 9 تنه نور پکې ټپیان شوی دي. دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، خو دې برید په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سیمې او نړۍ هیوادونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هوټل وسلوال برید غندلې ویلې دي تر هغه چې تر هرګرو ډلې د امن ځالې ولري او له دې ډلو ملاتړ روان وي، د سیمې خلک په امن او سوله کې ژوند نشي کولای. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کانټیننټل هوټل دی وسلوالو د برید په کابو کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې زی ورتیا ستینه کړې او ویلې دي چې په هوټل کې د زیاتې ګڼې ګونې سربېره افغان امنیتي ځواکونه په دې بریالي شول چې د ګڼو افغانانو او بهرنیو میلمنو ژوند وژغوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی هم په کانټیننټل هوټل برید غندل او دای دی انسانیت او بشریت ضد عملیات کړ. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو، پاکستان، هند او همدارس په کابل کې د ګڼ شمیر هیوادونو سفارتونو لوخه په کانټیننټل هوټل وسلوال برید وغندل شو. د افغانستان حکومت افغان ولس ته د برید په تړاو د همدردۍ او غم شریکۍ مراتب وړاندې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په انټر کانټیننټل هوټل برید غندل او دی پیخي له قربانیانو سره دی خواخوږی په شریکولو ویلي امریکا دی افغان ولس او افغان حکومت څخه ملاتړ کوي. ټیلر سن ویلي هیواد دی افغانستان دی سولې امنیت او دی افغانانو دی آرام ژوند تیرېدو ته ژمن دی او دی هدف ته دی رسیدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. په سیمه ییز او نړیواله کچه په کانټیننټل هوټل دی برید غندنه په داسې حال کې شوی چې په دی پیخه کې دی تلفاتو شمیره تر هغه زیات اټکل شوی کوم چې دی هیواد کورنیو چارو وزارت یې وړاندې کوي. په غیر رسمي ارقامو کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 تنه ښودل شوی او تر 100 زیات د ټپیانو ویل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د 14 تنو بهرنیو په ګډون 19 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی له ډیوې سره په خبرو کې د 14 تنو بهرنیو وګړو د بشپړ هویت په اړه څه ونه ویل، خو د یو وختو تلفاتو په اړه داسې وویل:
اتلس نفر تلف شوی دی، یو نفر د ګاو په زخمیانو جمله نغم به شهید شد چې مجموع کې 19 نفر شول. تعداد 14 بهرنیان دی، 15 نفر هم افغانان چې مجموع کې 19 نفر کې زخمیان راټی شول. 9 نفر نه شپږ نظامیان درې هم ملکیان دی.
په کانټیننټل هوټل لبریج سره سم 13 ورځ د کامیر خصوصي هوایی شرکت خپل پروازونه وزنډول. د کامیر خصوصي هوایی شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی له ډیوې سره په خبرو کې ویلي یو شمیر هغه کارکونکي او پلیټان چې په کانټیننټل هوټل کې دیره وو د وسلوالو په برید کې ورته مرګ ژوبله اوښته. که څه هم سمدی په دې برید کې د هوایی شرکت د وژل شوي او ټپي شوو کارکونکو شمیر په ډاګه نه کړ، خو ویلي دي چې د برید پر مهال په هوټل کې د هوایی شرکت له 40 تنو زیات کارکونکي دیره وو.
ایوای
اوس مهال دی تلفاتو پاره د کی کشمیره تاسو ته نشم ویلای. د کامیر هوایی کمپنۍ دی هغو کارکونکو مړی چې تر دې دمه مونږ ته سپارل شوی، په هغو کې زمونږ د نه هوتنو کارکونکو د مړو جسدونه نه دی پیدا شوی او عدلی تیب هم مونږ ته تر اوسه پورې د ورکو شوو کسانو پاره معلومات نه دی راکړي.
که څه هم دا مهال د کامیر خصوصي هوایی شرکت پروازونه ځنډیدلې دي او په اړه یې د همدې شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی ویلي هڅې کوي چې په افغانستان کې د خپل شرکت هوایی پروازونه خپل عادي حالت ته راولي، خو په وینا یې دا کار په لنډ وخت کې ناشونی دی. په کانټیننټل هوټل په برید کې افغان امنیتي چارواکو د کامیر خصوصي هوایي شرکت اړوند نه تنو کارکونکو په ګډون د 14 تنو بهرنیانو دی وژل کېدو په خلای په داسې حال کې کړی چې چارواکو په همدې پیښه کې په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان د سولې علي شورا کارکونکي احمد پرزان او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس دی وژل کېدو ویلې، خو په ټپي شوي نه تنو کې د حکومتي چارواکو د شتون په اړه له رسنیو سره معلومات لا نه دي شریک شوي. حکمل سادات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
موږ سره دغه ملګری کېږي د دیو ریډیو خبریال پیر زبر شاه صاحب. پیر زبر شاه صاحب نور کله موږ سره د واشنگتن ڈی سی نه د ویډیو لنک په ذریعہ ملګری شوی وي، خو نور سره په سټوډیو کې ملګری، سټوډیو کې سړي بچی تاسو وایم
په خیر آله.
مهرباني پیر صاحب، پاکستان باندې یو ځل بیا افغانستان تور پورې کړی دی چې حقانی شبکه په افغانستان کې مرکزونه لري او حقانی شبکه سره پاکستان کومک کوي. پرون چې کوم برید په افغانستان کې شوی دی په کابل کې، دی ویل چې افغانستان وای پاکستان په کلاس ته څنګه امکان لري چې دوی سم د ټکر دی خبر تور په پاکستان ولګي؟
نو جی، تور خود یې مشه په پاکستان لګوي او اما په خیال خولات انویسټیګیشن دا سن دي شوی په کار خدا او چې دی انتظار کړي وي چې پر انویسټیګیټ تحقیقات وشي او بیا پته ولګي چې آیا دا کسان واقعي حقانی شبکې سره دي او دوی را لګلې دي ستالو کې او نور مختلف ګروپونه دي ولې چې ذمہ داری طالبانو قبول کړی دا. خو یو خبره ده چې کوم داسې اٹیکس شوی دي چې کوم کې ډېر زیات مرګ ژوبل شوی، اسپیشلی په داسې ځایونو کې چې کوم ډېر محفوظ ځایونه دي په کابل کې دننه، چې هغه ته ډېره سیکیورټي ملاوي، هغه باوجود چې داسې کیږي نو دا دوی وایي چې دا ډېر سوفیسټیکیټډ یو پلان لري. مقصد دا دی چې دا داسې یو گروپ کولی شي چې چا په کابل کې دنه هم کسان وي، په دې چې داسې ښکاري چې دا کوم کسان حمله کوله دوی ته پته و چې څوک څومره کسان دي پکې، کومره کمرې کې دي، نو ډېر داسې ټارګیټډ شی کړی دی. نو اکثر چې موږ تاریخ ته وګورو نو وروسته څومره داسې حملې شوي دي او دوی تحقیقات شوي دي، نو هغه واقعي حقانی شبکې کړي دي او حقانی شبکې باندې دا تور لګي چې چونکې د سره پاکستان ولاړ دی، د سره پر ریاست دی، دوی سره انټیلیجنس دی، دوی سره ریسورسز دي، نو هغه وجنه دوی دا کولی شي، نور داسې ګروپ نشته.
پاکستان چې دا وایي پیر صاحب چې موږ ته دیو خي امریکا یا دی افغانستان خو چې حقانی شبکه چرته ده چې موږ د خلاف عملیاتو کو شمال لوزستان یا د وی ال تم زر به از بکړو له وس چرته کو.
نو اوس خو ګوري لګیا دی دوی چې کوم ډرون حمله کیږي لګیا دی بل روزم شوی ده په کورمه کې، نو د شمالي وزیرستان چې کوم ضرب ازب اپریشن وشو نو اغنه پس اغنه بلکې مخ کې حقانی شبکه وا کورمه ته موکدل شروع کړی وو او موږ لیدل چې دا نږدې وخت کې څومره هم ډرون حمله شوې دي، دا حقانی شبکې باندې شوې دي او هغوی پکې چې کوم مشرانو هغوی پکې مړه شوې دي. اوس چې څومره دوی وایي چې پاکستان او پاکستان داسې دوه درې خبرې کوي، بل ورځ هغه سفیر چې کوم پاکستان دی هغه خبره کړي و، هغه ویلي وو چې حقانی شبکه په پاکستان کې نشته.
امریکا واشنگتن کې چې کوم سفیر دی
اعزاز چودري او بیا په بل ځای کې وایي چې حقانی او طالبان مونږ کوشش ته چې پاکستان نه واپس ولېږو چې الټا مین سټریم په دایره کې شامل شي، نو پاکستان طرف نه کنفلیکټنګ رپورټس دي، کله دوی وایي چې ماجر دلته دي نو هغوی سره کې دي شي خلک زیر راځي نو دا ماجر وباسي نو دا مسله به حل شي. خو بهرحال چې کوم امریکن اوس پینټاګان لیټسټ رپورټ دی هغه کې دوی دا وایي چې حقانی شبکه او افغان طالبان په پاکستان کې کلی عام ګرځي. نو خامخا
کلی عام مطلب تاسو دا دی چې ګنې د پاکستان په غټو ښارونو کې لکه اسلام آباد یا لاهور یا کراچۍ داسې ځایونو کې بیده؟
نو خامخا چې کوم هغه د نصیر حقانی چې کوم سراج الدین حقانی چې اوس مشر دی طالبانو نمبر دو دی ډیپټي دی، هغه په اسلام آباد سره په خوا کې چې کوم بنګالا ایریا ده هغه بالکل اسلام آباد سره ټچ دی، هلته مړی شوی
وو،
بالکل پایتخت او دلته نه تنور نه روټې راخیسته داسې نارمل حالت کې هلته راغی یو کس او مړی کو. نو مقصد دا چې دا هلته دی دی کې سره شک نشته.
دین علاوه هم پاکستان کې لکه یو خو تاسو داسي ویل چې دلته دا شک کېږي په پاکستان کې، یو سوال بالکل واغه د افغانستان سره نه هندستان سره ته متعلق ته، حافظ سعید چې کوم پخوانی ګوند و لشکر توی با هغه خو پخپلو تقریرونو کې بیا بیا دا وایي حافظ سعید صاحب چې موږ به هندستان تباه کوو او د پاکستان څخه به موږ په هندستان حمله کوو او پاکستان فکر کوم داغه نه هم انکار کوي چې د افغانستان د پاکستان په خوره باندې د هندستان خلاف څه تیاری نه کیږي.
بالکل پاکستان دا وایي چې د په خلاف ثبوتونه نشته نو موږ د سزا نشو ورکولې او دا لکه پاکستان خو پاکستان دې ته نه ګوري چې په د باندې بندیزونه دي د اقوام متحده چې کوم یو ډیکلیرډ گروپ ٹیررسٹ ون گرزولے دے بل امریکی پا لس ملین ڈالر انعام دے پا دے سڑی پسر
حافظ
سید پسر نو اوس را روان وقت کے دے چی کم یو این والا کمیٹی دا چی کم دا سینکشنز گوری چی دا بندی زونو
پابندی لگوی
آغا اغوی برازی پاکستان تا او دینا مخ نور علاوہ اوس امریکا او ہند بیا پا پاکستان زور لگولے چی دا کستا سزا ور کئی یا مکتا حوالہ کئی نو دا سخکاری چی کم دا ترہگری خلاف چی کم جنگ دے پا دے کے دے ہند او دے امریکم رست زیادی گی لگیا دے ورس پا رزا او دا حفظ سعید با یودا سے کسی چی اغوی باندے با دو یوزکی گولی چی دا دوالو تو مطلوب دے دوالو دشمن دے ممبئی چی کم اٹیکس شوی پا اغا کی ماسٹر مائن دا بل لکی یا اغا کی شپگ امریکنیان مڑو نو حافظ سعید کیس چکم دے اغب پاکستان باندې بدا یو ٹیسٹ کیس چې آیا پاکستان واقعی سیریس دے ته تر غری خپل خاورونه لری کولو او یا چې کوم اوس دوی د فتوی با سری د فتوی کې تر هغه ذکر دے چې کوم پاکستان کې jihad کوي هغه باندې چې دا خودکش چې کوم کوي دوی
دا حرام
دی خدای نه دی ویلی چې آیا په کشمیر کې کوي یا په افغانستان کې کوي داسې ګروپونه کوي لکه حافظ سعید لشکر طیبه شو هغه حرام دی یا نه دی.
افغانستان کې باندې هم یو پاکستانی سلنکاران چې دی یا پاکستانی پخانی فوجیان چې دی یا پاکستانی اوسنی افسران چې دی هغه دا وایي چې پاکستان باندې ټول ګوتې پورته کول چې دی دا سم نه دی مناسب نه دی. یعنی پاکستان په جګړه کې قربانۍ ورکړې ده, پاکستان په جګړه کې پوځي افسران وژل شوي دي, جنرالان وژل شوي دي, سیاستمداران وژل شوي دي, هغه په افغانستان کې ثبات اون غواړي. افغانستان کې امریکا جګړه بایلي او افغانستان کې ځای په ځای وسوم طالبان پټ دي نو دا غي تورونه په پاکستان پورې کوي. افغانان د پاکستان دې دریسته په نظر ګوري.
نو ګورې افغانان دا ورته وایي چې ټیک دی مونږ په خاورې به تاسو باندې حمله کیږي, دا داسې کسان دي چې داسې ځایونه شته په افغانستان کې چې سرته حکومت عملداري لا نشته. خو دوی دا وایي چې دا عملداري په دې نشته چې پاکستان دا کسان دومره مضبوط کړل او دلته دا علاقې کزدن ورته خالی کړې, داسې ماحول یې ورته جوړ کړو چې دلته دوی ته هغه شي او بیا کسان را واړول. پاکستان نه د پولې اخ طرف ته واړول, خو په افغانستان مین چې کوم دریځ دا دی چې مونږ ایز ریاست دوی سپورٹ نہ کو. پاکستان میں دوی اتور لگوی چې دی پسې حکومت تر اگر حمله کیږي لکه کانی شپکا دی کې پاکستان ریاست و سره مرسته کوي, فنڈنگ ورته کوي, انټیلیجنس ورکوي, اسلحہ ورکوي, نو هر یو شی ورکوي. نو دا یو ډیر غټ فرق دی په دې هغه کې چې افغانان دا وایي چې دا پاکستان ریاست ور سره دی او دا کوي او موږ طرف نه چې کوم افغان خاور نه کیږي دې سره موږ مرسته نشته, دا کسان دي کوي او موږ کوشش کوو. او چې موږ ګورو ډیر داعش کسان, ډیر القاعده افغانستان, ډیر پاکستانی طالبان الته افغانان مړه کړل, که فرض کو دوی ور سره دا مرسته کول نو دا کسان به نه مړول.
زبرشاه صاحب ډیر مننه تاسو
ډیر مننه.
خو موږ لیدونکو زمونږ په دې خبري خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټ لا پاتې دي په دې او د سرویش په نور موضوعاتو باندې ډیوري ډیو سره اوسه.
ګرانو خبرمن اوریدونکو او لیدونکو د جی ورا جو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. تاسو زموږ د همکار او څیړنکار پیر زبیش حساب څخه دغه څیړنه واوریدله. همدارس په ټولنیزو رسنیو باندې تاسو د بحثونه دي او په مطبوعاتو باندې هم د کابل د برید په حقله تاسو د بحثونه د محل دوام لري. نړیوالې ټولنې او نور نړیوال هیوادونو په دې باندې سخت خبرګون هم خودلې دي. په مطبوعاتو کې نور څه تفصيلات راځي په دې باندې چې څنګه غندي دا ټول تاسو ته راغونډ کړی دي زمونږ همکار مختار خلیل په مطبوعاتو ته کتنې کې.
د امریکای نامتو سېنېټر جان مکین د کال 2019 په اگست کې ویلي وو چې موږ له دا حقیقت منل پکار دي چې موږ افغانستان کې د جنگ بایللو په لوري روان یو. خود افغانستان په جنگ کې د طالبانو د حیثیت په حق له د امریکای د خارجه تعلقاتو د کونسل آنلاین چاپ کیدونکې میګزین فارن افیرز کې په یو تفصیلی مضمون کې لیکل شوی دی چې طالبان په افغانستان کې ولې نه بریالي کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبانو د خپل بقا د ثبوت په توګه د صدر مقام کابل او د نورو خارونو په اهمو ځایونو حمله کړې دي، خو بیا هم ډیر خلک وایي چې طالبان ورځ تر ورځ کمزوري کیږي. بل خوا د طالبانو زیاتره ستر مشران په دې امید ناست دي چې دوی به یو ورځ بیا کابل نیسي، موجوده افغان حکومت به نسکوري او په افغانستان کې به یو مکمل اسلامي امارت قائمي. خو د طالبانو د کمزورۍ او د امریکای افغانستان کې د پاتې کېدو د فیصلې تر مخه د طالبانو دا ارمان پوره کېدل ګران ښکاری. خو دا هم یو حقیقت دی چې د طالبانو کمزورۍ سره سره د موجوده افغان حکومت هم سډیر خوند نشته او پر راتلونکو ډیره موده کې به دا موجوده حالات غالبا چې برقراره وي. مضمون زیاتی چې په داسې حالاتو کې د طالبانو د پاره خلار داده چې خبرو تکینی او د حیا عزت یو روغه وکي. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاتی چې د نن ورځې طالبان د کال 1990 د حکمران طالبانو نه بیخي جدا دي. نن ورځ د طالبانو مشر په خوانی ستر قاضي او د طالبانو د علماو د شورا مشر مولوی هیبت الله اخونزاده دی. مولوی اخونزاده او نور طالبان مشران د افغانانو د زړونو ګټلو په تکل کې دي. همدغه وجه ده چې دوی زینو ترقیاتی منصوبو له پیسې ټکی هم ورکړی دي او په تعلیمی نظام کې د اصلاحاتو کولو لوزونه هم کوي. مضمون زیاتی چې طالبان زیاتره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې مضبوط دي او په کابل او نورو ښارونو کې خپلې حملې جاری ساتلې دي. د طالبانو د دوو اهمو مشرانو د مړینې باوجود دوی په خپل منځ کې کامیاب تنظیمي تړون ساتلی دی. فارن افیرز خپل مضمون کې تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د ناکامیابېدو مختلف سببونه بیان کړي دي. اول خدا چې د ډیرو افغانانو په نیز د طالبانو نظریه تندرو نظریه ده. د مثال په توګه ټول افغانان د زنانو د ووټ حق مني، هر کله چې طالبان د جنکو د دنیاوي تعلیم هم مخالف دي. فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ دویم سبب دا ښایي چې طالبان زیاتره پښتانه ګڼل کیږي او په دې سبب د افغانستان په هزارا تاجک او ازبک سیمو کې د دوی مرسته نکیږي. درېم وجه مضمون کې دا ښودلی شوی ده چې طالبان د واک اختیار د پاره د هیڅ قسم نه ترسه عملیاتو نه هم مخ نه اړوي. په دې سبب د طالبانو په کار روایه کې د بیګونه افغانانو په وجلې کې دوی هم زیاتره افغانان د طالبانو نه خوشاله نه دي. د طالبانو د ناکامۍ سلورم سبب دا دی چې د افغان حکومت په شان افغان طالبانو کې هم د بډو رشوتونو لعنت خور شوی دی. ډیرو کمو خلکو ته به پته وي چې طالبان د نشه یي سیزونو په کاروبار کې ککړ دي. د طالبانو د تحریک نیم په نیمو اخراجات د نشه یي موادو د تجارت نه حاصلولی شي. طالبان د نشه یي موادو کاروبار نه پیدا کړی دولت د خپل معمولي ټوپکمار طالب نه واخلي، د افغان حکومت تر چارواکو پورې رسي. او فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ پنځمه وجه دا ښودلې ده چې طالبان په ګاونډي ملکونو او په خصوصي توګه پاکستان باندې ډېره تکیه ساتي، هر کله چې عام افغانان د پاکستان نه ډېر نفرت کوي. د فارن افیر د مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د دې ټولو ناخوښه حالاتو تر مخې طالبان باید چې افغان حکومت سره د زړه د خلاصه خبرو ته کینی. د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کینولو د پاره په امریکا او پاکستان هم د خپلو کردارونو ادا کول لازمه ده.
د دنیا تر ټولو غټ ترهګر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د پاکستان په خوره ډاکټر شکیل افریدی باندې تور و چې هغه د امریکایي استخباراتي ادارې سره سره کومک کوو. ډاکټر شکیل افریدی پاکستانیانو نیولې دی او هغه په قید کې دی او وکیل هم دغه خواته چې ځینو قضیه عدالت کې نه وړاندې کیږي. تاریخونه ولور کول کی امریکایان وای دا د امریکا هیرو دی ځکه چې دنیا ته ټولو غټ تر هغه اسامه بن لادن پلاتون کې کومک کړی دی، خو پاکستان وای د پاکستان سره د قدرت په تور کې بندي. د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه په خپل تازه سیړنې او رپورټونه سدي هم دا سی ورسې رپورت زموږ همکار ارباب محمود تیار کړی دی چې اوسې د توړه دیکھو.
ډاکټر شکیل افریدی په کال 2001 کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته نیول شوی دی او تر د کال 2012 پورې به ورسره د ترزوی او وکیل قمر ندیم افریدی ملاویدلو، خو اوس ورسره یوازې خپل خزه او بچی ملاویږي. ډاکټر شکیل افریدی باندې د اسامه بن لادن په وجنه کې د مرستو کوم تور نه دی لګول شوی، قمر ندیم افریدی وای د باندې د قبایلی قانون لاندې خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو سره د مرستو تور لګول شوې ده. کلچی په شکیل افریدی باندې فرد جرم ولګول شو نو بلابلو وسلوالو ډلو غوښتل چې دی ووجني، ځکه چې دوی غنی د پېبټاباد کې د اسامه بن لادن وجنه کې مرسته کړې و. قمر ندیم وای ته شکیل افریدی مقدمه پر لپسې ځنډول شوې ده. تر د دو کالو پورې د د کیس فایل غیب کړی شوی بو او اوس عدالت وای سرکاري وکیل نه ملاویږي. ندیم افریدی وای د شکیل افریدی یو وکیل په پیښور کې د کور مخې ته وژل شوی بو او د پیښور جیل کوم مرستیال سپرډنټ چې د وکالت یې کولو هغه هم وژل شوی دی. د افریدی ژوند ته خطر ده، ځکه حکومت دی یوازې قید کړی. څنګه چې ما وویل جیل کې د وسلوالو ډلو لکه د لشکر اسلام او طالبانو کسان هم قید دي. امریکا په دې حیران او پریشان ده چې څنګه پاکستان یو داسې کس قید کړی دی چا چې د 11 ستمبر په امریکا کې د حملو مرکزی تن په پاکستان کې په وژلو کې مرسته کړې وه. خو بل اړخ ته پاکستان هم خپله په دې حیران او پریشان دی چې څنګه امریکا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي وکړه او دته یې دوکه ورکړه او د شپې په تیاره کې یې د بیټاباد عملیات ترسره کړل او د پاکستان پوز او د استخباراتو ادارې یې وشرمولې. پرستو کې د امریکا او پاکستان تعلقات د فشار سره مخ شوي دي. امریکا د پاکستان لخوا د ترهګرو په خلاف د کوټلي ګامونو نه پورته کولو په سر اسلام آباد ته خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. اسلام آباد کې د یوې خپلواک څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر محمد عامر رانا وای د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اعتماد ډېره کمی ده. دی وای تاریخ خو څوک هم نشي بدلولی، خو داسې کولی شي چې پراتلونکو کې ناباوري ختم کړي شي.
شکیل افریدی په دې لړۍ کې یو کړۍ کېدلی شي. کچره دواړه غاړې غواړي چې ناباوري را کم کړي، نو شکیل افریدی په دې کې خه کردار ادا کولی شي.
د ایبټاباد په کومه ودانه کې چې وکا لوړاندې د نړۍ د ټولو مطلوب تن تر 500 کالو پورې پټ شوی وو، هغه د پاکستان چارواکو را نړولې ده او اوس دغلته ملبه پرته ده. په دغه ځای کې د سیمټو یو فرش پاتې شوی دی او اوس په دې د ګوند ماشومان کرکټ کوي او ګیر چاپیره په وښو کې د ګوندیانو سروي سریږي. زین محمد د دې علاقې اوسیدونکي دي، دا مشر اکثر دلته ناست وي.
کله چې دا ودانۍ جوړېدله نو یو نیم کاله پورې ما په دې کې چوکیداری کوله. کله چې ودانۍ بشپړه شوه نو دوی خپله کورنۍ دلته راوسته او ما ته وویل چې دې ودانۍ ته نور دنن مرزا.
وړاندې پاکستان د ډاکټر شکیل افریدی ستونزه د پاکستانی خزې ډاکټر عافیا صدیقی د خوشی کولو سره تړلې وه. د افغانستان کې د یو امریکني پوزي د وژلو د هڅې په تور کې امریکا نیولې ده.
اوریدونکو اولیدونکو یو بل مهم راپور ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې د بلوچستان په تړاو دی. په بلوچستان کې اخبارونو ته او د اخبارونو تقسیمولو ادارو ته یو د نامعلومه کسانو له خوا څخه غواښونه شوې وه چې په کار دی دوی خپل د اخبارونو تقسیمول او ودروي، او له ډېرې مودې پس چې څو میاشتې کېږي دغه کار یواری بیا پیل شوی دی. حمید سمسور تاسو ته د بلوچستان څخه دغه راپور وړاندې کوي.
د لغو سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ د ویان ګورام بلوچ له لوري د خبری رسنوی د اعلان وروسته اوس د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې ځایی او کامی ورسپانی ویشل پیل سوی دی چې له تیرو درو میاشتو څخه دغه بندیز دوام درلودی. د وسلوال سازمان له لوري وویل سو چې د دوی خپل غشتنی بشپړه سوی دی. هم له دغه سبب دوی و بایکاټ ته د پایټک کې شېدی. د دغه بایکاټ له سبب زخه د بلوچستان د گوادر په شمول یو شمیر سویلی سیمې غیزمنې سوي وي. په بلوچستان کې د ورسپانو د ویشلو د سازمان د اکرز اسوسییشن میرامد وایس اف امریکا ډیوري ډو ټلویزیون ته وویل سلنن او لپرون زخه ورسپانې په ټوله بلوچستان ته رسیدلې دي.
اخبارونه شروع شوې دي. دا بل د څنګه دی تلاش دی مونچر نوشکي روزدار خاران دلبندین دا اپ چوکي پوری اخبارونه شروع دي. مجبور کپتان سره نن سره شروع دي. دور څه دی هغه اخبارونه روز مور راغلي.
لغوسوی بلوچستان لیبریشن فرنٹ تیر کال د اکتوبر پر 23 باندې په ټوله بلوچستان کې د خبری رسنیو بایکاټ کړی وو او د ډړکای کړی والا چې موږ به وهی چاته د ورسپانو د ویشلو اجازه نه ورکوو. چې پر هغه مهال باندې په لومړۍ درې ورځو باندې په کوټه ښار کې هم دغه ورسپانې نه وې ویشل سوي. بیا وروسته د حکومت د امنیت خوندي ساتونکو د ورکولو وروسته دغه ترسیل بیا پیل سوی وو، خو په لورو پرتو سیمو کې تر اوس مهاله پورې لا دغه ورسپانې نه ویشل کېدلې. هم له دغه سوابه په لورو پرتو سیمو کې د مطبوعاتو کلبونه هم له تیرو درو میاشتو څخه تړل سوي وو چې اوس پرانستل سوي دي. دغه لغوه سوي وسلوال سازمان دریز درلودی چې په خبري رسنیو کې د بلوچستان خبرونه ډیر کم وي او دغه ډول ورسپانې یوازې د حکومت پروپاګند خوروي. دوی د وسلوالو سازمانونو له لوري موقف یا دریز نه ورکوي. په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. دوی د صوبې په وسایلو کې له حکومت څخه زیاته ونډه غواړي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د بارنۍ هیوادو له لوري څخه دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. هم له دغه کبله د خبریالانو نړیوال سازمان ریپورټر وداوت بارډر بلوچستان د خبریالانو لپاره یوه حساسه سیمه هم ګرځولې وه. په بلوچستان کې د خبریالانو سازمان وایي چې په تیرو لسو کلو کې دلته تر څلوېښت زیات خبریالان وژل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان کې ټولنیز فعالین د ډیر وخت راځي د حکومتي ادارو، پوځي ادارو او د ټولنیز دغه غړي چې دي د فعالینو هغه د ټولنې د عام وګړو لخوا هم د خپل ځان خلاف د کرکې راپارولو، د ګواښونو کولو فکرمندۍ اظهار کوي، بیا بیا لیکل کوي په مطبوعاتو کې، اخبارونو سره مرکې کوي او نړیواله مطبوعاتو چې کله خطون لیکن هم پکې دا وایي چې په دې ملک کې پاکستان کې د هغو ژوند د مشکل سره مخ دی. په وروستیو کې دغه شان یو ټولنیز فعاله ګلالۍ اسماعیل خلاف یو تن په یو ویډیو کې خلکو ته د راپارونې اپیل کړی و. ورته ویډیو چې دی ښځې پاکستان کې د پښتنو کلتور سپکاوی کړی د دوی خلاف راپاسې مړی کوي. دغه کس پولیس نیولی دی او هغه ته اوس نورې پلټنې کوي. په پیښور کې د دې کس د نیول کېدو د پلټنو په اړه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه تفصیلي رپورټ راکړي.
ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د زنانو د حقوقو مبارزه ده او د خپل جدوجهد لپاره د اویر ګرلز یا باشعوره جنکو په نوم نه دولتي اداره پرانیستې ده، د ډیر وخت نه زنانه سره د معاشرتي، معاشي، تعلیمي، سیاسي او کلتوري ناانصافو خلاف غږ پورته کوي او هم د دې مبارزې په اعتراف ورته سو ستایل لیکونه هم ورکړې شوي دي. خو تیر کال نومبر کې د مردان یو اوسیدونکي د ګلالۍ خلاف په سوشل میډیا یو ویډیو پر کړی وا چې پکې نیخ پنیغه د ګلالۍ د وجلو اراده سرګند کړی وا او د دغه ویډیو په حق له ګلالۍ ډیو رادیو ته وایي.
په ویډیو کې حمزه خان دا داوا کړی وا چې ګلالۍ یو کافره ده، غیر منصب ده، غیر اخلاق ده او ځکه د دې وجل پکار دي. اصل په ویډیو کې دا ویډیو چې دا د معاشره ناسور ده، پاسه کړه اول به زه ختموم او راځي چې ټول دا مونږ په یو ځای باندې ختم کو.
وایي د ویډیو خبرې دوسر سم زما په فیسبوک پانه او په ټلیفون ماته د اخلاقو نه پریوتی پیغامونه راتلل شروع شول او تر دې چې هر یو تن داوه کوله چې زبه ګلالۍ وجنم. د دې شکایت لپاره ما د اف ای ای د سایبر کرایم څنګه سره رابطه وکړه. هغه صرف دومره وکړل چې ویډیو د انټرنیټ نه لری کړه، خو چا چې خبره کړې و دغه خلاف او چا چې ماته د اخلاقو نه پریوتی پیغامونه را لګلی و دغه خلاف هیڅ ګام پورته نه کو. وای د ویډیو لری کېدو باوجود ماته داسې قسمه پیغامونه بیا هم ملاوېدل او په 15 جنوري د غتن پیښور کې زما خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې په ما د اسلام دښمنۍ او ملک دښمنۍ غوندې تورونه هم لګول او ما د دغه تن خلاف د پیښور ګلبرګ تانې کې اف آی آر درج کو. وای نن عدالت کې د دغه تن د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت کوشش کولو، خو عدالت دغه درخواست منظور نه کو.
نن په پیښور ډیسټریکټ کورټ کې بیل بیفور اریسټ تاریخ وو. پاره کې زه خپل هم عدالت ته ځان خپل کیس مې وکیل سره ڈیفینڈ کو او جج جمنگا جج سے ټول ایویډنس تو کتن ایویډنس په بنیاد باندې د حمزه خان ضمانت کینسل کړل شو او په موقع باندې حمزه خان گرفتار کړل شو.
ګلالی زیاتی زبد زنانو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتم خو وای مونږ له اوس په دې فکر پکار دی چې زمونږ تعلیمی ادارې ول زوانان د دلیل منطق او مذاکرې په ځای په تشدد را پاره او په هانو لبه په دې غور پکار وی چې زمونږ جدید تعلیمی نظام کې چرته کمی ده چې ټولنه کې زغم په کمی دوخکاری. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
پاکستان کې د 1970 راهسې را پدې خو اکثره پاکستانی شاعران پښتانه د ګیله کوي چې دغه حقونه ترلاسه شوي دي، دغه حقونه اخستل شوي دي، هغه ته برخن نه ورکړل شوي. دغه شان هغه دا ګیله هم کوي چې هغه باندې پدې هیواد کې تشدد کیږي، ظلم کیږي، زیاتې ورسره کیږي او هغه باندې خلاف راپورته کیږي. خو په تیرو یو کالو کې داسې کوم واقعیا شوي نه ده پاکستان کې چې پښتنو خپل حق د پنجاب یا د بلې کومې صوبې نه اغستې وي یا ګټلې وي. دا حقیقي تاریخ دے دا پاکستان. دغه شان په تیر شوی دورونو کې هم دغه اکثر تاریخی توګه باندې ګیله زیات لیدل کیږي او افسوس زیات لیدل کیږي یا فریاد زیات کیږي. حقیقت کې برخه اخستل یا په برخه کې خپل ویش کې خپل برخه ګټل دې کم تاریخ په پاکستان کې ډېر کم لیدل شوی دی. نن هم د پاکستان د پنجاب په یونیورسټي کې اوس ځینې خلک تور لګوي چې پنجابیانو پښتانه وهلي دي او هغه باندې ظلم کړی دی. د پښتنو په پنجاب کې وهل کېدو نور حال به د ډیوري ډیوري اسلام آباد څخه خبریال را به پر راکوي.
د پوهنتون د وایس چانسلر تر مخه د زیموار تنانو په ضد به عملیات کوي، خو بل پلو ته پښتون کونسل وایي چې تر اوسه د چا په ضد عملیات نه دي سوي. مطبوعاتي رپورټونه که څه هم وایي چې په دغه پیښه کې یو تنظیم د دابل تنظیم د الیکټریکل انجینیرینګ میلې ته زیان رسولو هڅې کړې دي، خو د پوهنتون وایس چانسلر ذاکر زکریا جګړې د پوهنتون په ضد سازش ګرځوي او تور لګوي چې په جګړه کې د پوهنتون د زده کوونکو سره بهرني خلک هم ککړ دي.
یہ کوئی بیسیکلی سازش ہے اور ان میں اکثریت دونوں گروپس میں سے آؤٹ سائڈرز کی تھی.
دوی د تورن تنانو په ضد د عملیاتو دعوی هم کوي. بل پلو ته پښتون زده کوونکی عالمگیر وزیر چې د پیښې گواهدی ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي چې د په وحدت روډ باندې سیول لاین کالج څخه څه پښتانه تښتول شوي وو چې پرې احتجاج کوو.
اغه دوی او د ځان سره پټکړی وو. موږ پرون چې کله خبر شولو د پنجاب په پوهنتون سټوډنټ کلا شپې په 11 بجې باندې موږ احتجاج اعلان کړو، نو اغه باندې دوی حمله امر شول. نو موږ د سلف ډیفانس د لپاره خپل ریاکشن وکړو. نو چې سهار ټایم شو چې موږ د یونیورسيټي د لکانو د پرو د سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې جن سټډي کې پښتانه لکان کله سوشیالوجي ته تللی وو، دوی په پیپر لاسو نه کاپوش کسان په راغلو 30-40 تعداد کې دوی د
سرګند دوی چې تیر کال د مارچ په 28 نیټه هم د جماعت اسلامي لاړخه د پښتون کلتوري دستورې په محل په برید کې یو شمیر پښتانه زده کوونکي ټپیان سوي وو، خو د پیشي په نتیجه کې نه خوڅوک نیول سوي او نه د پوهنتون څخه وستل سوي وو او نه سزاګانې ورکول سوي وې. پښتون کم پرستا ګوندونه هم د پنجاب حکومت په ضد د نسل پرستی تورونه لګوي او وایي چې نه یوازې په پنجاب پوهنتون کې پښتانه په نقشه کېږي، بلکې په پنجاب کې موجود پښتانه هم سورول کېږي. د کامی شناختې کارت جوړونکې ادارې نادرا باندې هم تور لګول سوی وو چې نومبر کال 2014 کې په لاهور کې اوسېدونکي د یو شمېر پښتنو کامی شناختې کارتونه هم منسوخ کړی سوی وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د پولیو قطرې ورکوونکي ډلې اکثر دا تور پوری کوي چې د هغو سره ورغلی وي قطرو ورکول کو په وخت باندې دغه د حفاظت لپاره دغه تربیه سم نه وي شوی، هغه سروسته هم سم نه وي، ځکه چې کله په هغه حمله وشي نو اکثر بیا دغه د پولیو قطرې ورکوونکي غړي چې اکثر زنانه وجل شي. دویمه ګیله غو دا هم کوي چې دغه قطرې ورکوونکي غړي چې کله وجل شي دغه خپلوان سره هیڅ کومک نه کیږي. البته پولیس عسکر کم چې غیر تربیه شوی وي هغه له بیا اکثر مرسته ورکول کیږي. نن په دې عقلي مظاهره و چې د ډیوري جو خبریال حمید الله حال راکوي.
نجات دو، نجات
د کوټه د پولیو د دوه زنانو کارکونکو د وجنې پر ضد 400 ضلع ټولې زنانا صحیح کارکونکې د ګل پورس په احتجاج راوتې وي او د پولیس او حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوله. یو زنانا کارکونکې روسانه بی بی وایي د دوی سره اکثر د امنیت لپاره غیر تربیه شوي عسکر لیږل کیږي.
پولیو کمپین کې دوی هغه یو ملیشی والا او دی والا هغه والا وردی و تا چولی وسره ان ټرین کسان کی هغه دغه هغه خپل دغه کولې نشي چې هغه نه مخ کې الی دغه هغه مخ کې و دغه شي دې تا غو شي هغه سوګل چرې مخ مقابله نکړه ان ټرین کسان دوی سره یو ځای کوي.
تر اوسه په پښتونخوا او نورو سیمو کې د پولیو د مهنیوي د ساسکو په کمپینونو کې در سلوی ورکران او د هغوی په حفاظت مامور عسکر وجل شوی دي. خو رخصانه بی بی وایي د سو کال راسه پیل شوی د دوی د وجنې لړۍ لا هم روانه ده.
هو زده دي ته پوس نشته چې ال ایچ ډبلیو مړشوا ولی پس او چا فرست زمونږ دا غري دا زمونږ د حکومت نه چې چا پس ولی چې کوم کارونه د حکومت نه پاتې شي هغه ال ایچ ډبلیو ته حواله کړی شي هغه ال ایچ ډبلیو زی او هغه کور ڈور ٹو ڈور د صحت خبرې هغه وړي دا داغي سزا ده. موږ د حکومت نه تپوس کو چې دا داغي سزا ده که دا داغي سلا ده.
سایرا شوکت نه مسیحي ورکر وای زنانه سیحي ورکرانه د ټولنې د ماشومانو او زنانو د پاره د صحت پیغام کور په کور رسي او د دوی وجل د داسې خلکو کار دي چې د انسانيت تا غیر ذمہوار دي او حکومت لا د دوی تحفظ پکار دي.
نو ولی دی یو غیر ذمہ دار انسان راشی او ډیر بے دردی سره دی هغه شوټ کی دا یوازې صرف دا پرونی بلروزنه واقع نه ده د دین مخکم داسې ډیر شوی دی. مونږ د حکومت نه تحفظ غواړو ڈی سی صاحب ته ڈی پی او صاحب ته درخواست دی چې مونږ ډیوټیانې کو ډیوټیانو نه مونږ انکار نه دی کړی خو زمونږ سیکیورټی دی مونږ ته شور کی.
د پښتونخوا او قبایلی سیمې پرنګ د هیواد په نورو برخو کې د مختلفو بیمارو پر ضد د ټیکو د صوبایي ای پی آی پروګرامز او د پولیو په ساسکو ورکولو کې په زرګونو زنانه کار کوي. د دوی اجرت اکثره کم نوکرۍ کچا او نور سهولیات نه وي. یو کارکونکي ترت العین وایي
د خراب دې ته ځان رسول کچا هغه زمونږ نه ډیره فاصله کې به مونږ هغه ته ځان رسول او هغه د ساس کې ورکو چې هغه د دغه نه بچګونو پکا دي چې حکومت مونږ له تحفظ راکی او مونږ ته شودا فیک منظور کی.
د هیواد صحی ادارې او د رنګ نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو درنس په خورېدو او قابو موندلو په پوڼه کې دي. خو په صحی کارکونکو کې ورستنې برتخای چې په دې پړاو کې هم حکومت او صحی کارکونکو ته راپېښ امنیتي چیلنجونه لا هم په خپل ځای دي. د کیمرمن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
ځکه نو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په مردان کې تقریری مقابله شوې ده او په دې کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې بیانونه ورکول شوې او خبرې پرې شوې دي. نور تفصيلات تاسو ته د مردان څخه ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د تقریرونو د مقابلې د غونډه په مردان ضلع کې د مختلفو ژبو د ښوونکو ادارې پلیکس لخوا را جوړه کړې شوې وه. په دې غونډه کې نامتو لیکوال، پروډیوسر او شاعر لایق زاده لایق مشر میلمه وو. په غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. د طالب علمانو ترمنځ د مقابلې موضوع وه چې غربت د ټولو جرمونو جړله ده. په دې حقله د کالج مشر او د تقریرونو د مقابلې منتظم فضل قاسم وایي د دې مقصد په طالب علمانو کې د ټولنې دننه د ستونزو په حواله قامی شعور بیدارول دي.
دا زمونږ تلسم کا پروګرام دی او داسې پروګرامونه مونږ په مختلف ایشوز باندې کوو. مونږ داسې کرنٹ ایشوز راخلو، په هغې باندې مونږ بحث کوو، په هغې باندې مونږ مختلف سپیچ کمپټیشنز کوو، کله ډیبیټ کمپټیشن کوو، کله ډیکلمیشن کانټیسټ کوو. او هغه کانټیسټ چې دی نو دا غی مین مقصد دای چې مونږ په سوشل اویرنس راولو او په معاشره کې مونږ پرمختګ راولو. زمونږ مین مقصد دا دی چې د سټوډنټس د کرنٹ ایشوز نه خبر شي، د پرابلمز نه خبر شي او دا غی د سولوشنز نه خبر شي. او دې نه علاوه چې دی نو زمونږ مین فوکس دی چې دا غی کانفیډنس بلډینګ وشي، اعتماد پدې کې راشي او د دې نه علاوه کریټیویټی پدې کې انکلکیټ شي او دې سره سره چې د نوم کوشش کو چې معاشره ته داسې ځوانان ورکو چې هغه په مختلف سیستمز کې پیدارو کې خرول ادا کړي.
په دې غونډه کې د طالب علمانو، هلکانو او جنکو ترمنځ تقریری مقابلې وشوې. وینا کوونکو ویل په پښتنه ټولنه کې مالدار ورځ په ورځ مالداریږي او غریب ورځ په ورځ غربت سره مخ کیږي. د دوی ویناوه په ملکی سطح د جمهوریت او جمهوري نظام باوجود د عامو خلکو ستونزو ته پام نه کیږي او منتخب شوي خلک هم د دولت د مساوي تقسیم په حواله هلې ځلې نه کوي. دوی ویل چې تعلیم او په خصوصي توګه د هنر زده کړه داسې وسیلې دي چې یو عام وګړی ورباندې خپل ځان له حلال روزی ګټلی شي. خو د طبقاتي نظام تعلیم او د
ال سانټوز او بل باربر د دې خبري خبرونه انجنیر زو پروډوسر محمد عالمگیر خان زه رحمان بوزره او د همکار منزه شهید د نجات غړو سولوزو کې بعد زموږ همکار خغلی صد علي ټکر صاحب د نیمه شپې سندري خونکړي پروګرام سره راځي. خپل خیال ساتئ او دغه پروګرام ته انتظار وکړئ.